کده مازدیگر څلور بجې سوې. السلام علیکم، زه فریبه ظاهر، مدیر پښتو یو ساعت خبرونه ته هرکلی کوم. په یوه تازه خبر کې اوري چې یوې دولتي سرچینې د نوم نه ښودلو په شرط ویلي چې سترې محکمې د یو شمېر وزیرانو د سلب صلاحیت په برخه کې د ولسي جرګې د پریکړې په ګټه فیصله کړې ده. د ولسي جرګې غړي په کونړ کې د داعش وسلوالو د مرکزونو د جوړېدو څخه اندېښمن دي او له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې مخه ونیسي. په کندوز ولایت کې د پامیریو په نوم عملیاتو د پرمختګونو به مو هم خبر کړو. تر نورو کورنیو او نړیوالو مطالبو د مخه به د تل په څېر خبرونو ته ورسو. په نړیوالو خبرونو کې اورو چې ترکی چارواکو باور څرګند کړی چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح گولن ملاتړ کوونکو په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلود. او د ایران ولسمشر حسن روحاني د منځني ختیځ، د منځني آسیا دریو جمهوریتونو ته پر لار نن ارمنستان ته ورسید. د بوروست رسی لومړی له ناجیه ساپې څخه د افغانستان خبرونه اورو.
په پیل کې د مهمو خبرونو سره ټکی اوري. د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ښار او ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نه سلویښت وسله وال وژلې. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د مدني ټولنو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کوي. پوره خبرونه. د افغانستان ولسی جرګې د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤف ابراهیمی نن په عمومي جلسه کې وویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي او ځینو نورو ستونزو له امله رد شوه.
بودیجه ملی سال مالی 1396 د 1396 ملي بودیجه په اړه په پندلوس کمیسیون کې نظر نه ورکول شوې ده. دا بودیجه رايته وړاندې کیږي موافق کسان شنه کارتونه او څوک چې مخالف دي سره کارتونه اوچت کړي. د رايو په اکثریت سره دا بودیجه رد شوه.
خود افغانستان د مالی وزیر اکلیل حکیمی نن له غرمې وروسته په یو خبری کنفرانس کې وویل چې دوی به د ملي شورا له رخصتې وړاندې دغه بودیجه نهایی او بیا ځلي ولسی جرګې ته ولیږي. د افغانستان د مالی وزارت د معلوماتو له مخې د دغه هیواد د راتلونکي کال ټوله بودیجه 3.6 میلیارد افغانۍ ده چې 2.8 میلیارد عادي او 1.8 میلیارد پرمختي بودیجه ده. مشرانو جرګې تر دې وړاندې د بودیجې طرحه تایید کړې ده. افغان امنیتي ځواکونو په کندهار ښار او ولسوالیو کې د بیلابیلو عملیاتو پر مهال نه سلویښت وسله وال وژلې او 28 نور ژوندي نیولې دي. د کندهار د والي ویان صمیم خپلواک نن ازادي راډیو ته وویل چې په نیول شویو کسانو کې نن نسې داسې وسله وال دي چې په کندهار ښار کې د ترور په پیښو او چاودنو کې لاس درلودل. د چارواکو په وینا په دغو عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د کونړ امنیتي چارواکي وایي دوی به اجازه ورنکړي چې د دغه ولایت په لرو پرتو غرنیو سیمو کې داعش ډله خپل لنډمهالي مرکزونه جوړ کړي. د دغه ولایت امنیه قمندان جمعه ګل همت نن ازادي راډیو ته وویل چې امنیتي ځواکونه د ولس په ملاتړ د داعش ډلې هر ډول مقابلې ته چمتو دي.
هېڅکله به داعش ترستان ونه توانېږي چې د کونړ په ولایت کې دایمي استوګنځای ولري. زه په اطمینان کامل درته ویلی شم چې د الله تعالی په کومک او د ولسونو په همکاري نو ټول امنیتي ځواکونه په هم زغی سره د دې توانایی لري دشمن ته غشمتون کې جواب ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان دفاع وزارت څه موده مخکې ویلي چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او داسې د کونړ او اوسمهال د کونړ په ګډون په یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو کې فعالیت کوي. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د مدني ټولنو د ونډې په زیاتېدو ټینګار کوي. دغه کمیسیون رئیس عبدالعزیز آریایی نن له مدني ټولنو سره د همغږۍ په غونډه کې ویل که چیرې په انتخاباتو کې د مدني ټولنو ونډه له پامه وغورځول شي د تیر په څیر به راتلونکي انتخابات هم له ستونزو سره مخ شي. له بلې خوا د انتخاباتو د سر د یو شمېر بنسټونو استازي وویل چې د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون باید د مدني ټولنو پریکړو او نظرونو ته پام وکړي. دا د افغانستان اړوند خبرونه. بهرني خبرونه له فرشتې جلال زیس خوري.
د د جرمني پولیسو ویلي چې په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ حمله کوونکي د موندلو لپاره هڅې چټکې کړې دي. په برلین کې د ډسمبر په 19مه په دغه حمله کې 12 تنه مړه او تر 500 زیات زخمیان شو. د جرمني پولیسو نن ډار څرګند کړ چې ډیر ژر به هغه موټر چلوونکی ونیول سي چې د کرسمس په مارکیټ کې موټر پر خلکو ورتیر کړ. پولیسو همداراز خبرداری ورکړ چې خلک باید د یو مصلح وګړي له خطره خبر وي او په دې حمله کې شاید تر یو ډیر کسان لاس ولري. ترکی چارواکو باور څرګند کړی چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګلن ملاتړ کوونکو په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلود. ترکیه خپل دا نظر له امریکا سره شریک کړی دی. د ترکیه دولتي خبري اژانس اندلو ویلي چې د دې هیواد د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشغلو پرون د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری ته پر ټلیفون دا خبره کړې او ورته ویلي دي چې انقره او مسکو پوهیږي چې د روسیې د سفیر اندری کارلوف په وژنه کې د فتح الله ګلن د ډلې لاس دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویندوی جان کیربي وویل چې د بهرنیو چارو وزیر جان کیری چاوش اوغلو ته څرګنده کړې چې په امریکا کې د ګلن استوګنه او د ترکیې د سفیر د روسیې د سفیر له قتل سره د هغه د تړاو خبر له پیش سره د امریکا نوم هم تړي چې یو بې اساسه او د خندا وړ کار دی.
The secretary in his conversation with the foreign minister
د بارنوی چار وزیر په امریکا کې د شاغلي ګولند موجودیت لامله د دې قتل په ارتباط په وینا وکي پر یو شمېر دا و چې د ترکیه له لوري خبريږي او د امریکا د دخالت یم لاټړ یادونه پکې کیږي خپل اندیشنه څرګنده کړه. دا د خندا وړ او بې اساسه ایدیاوی دي. په دې کې هیڅ ډول حقیقت نشته. زموږ د بارنوی چار وزیر د ترکیه د بارنوی چار وزیر ته د خبره پس غرده کړې ده. د روسیې د ولسمشر ویندوی دیمیتری پیسکوف هم نن وویل چې د دوی د سفیر د قتل په اړه د چیرونو تر بشپړېدو پورې به دول قضاوت کول لا وخته مخکې وي. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادمیر پوتین په ترکیه کې د خپل هیواد د وژل سوي سفیر اندری کارلوف د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کلنۍ خبري کانفرنس یو ورځ ځنډولی دی. د کرملین ویندوی نن وویل چې جمهور رئیس پوتین به د جمعې په ورځ د مسکو پر وخت د غرمې په 12 بجو خپله کلنۍ خبري غونډه کې راڅرګند شي. د پیسکوف وینا د اندری کارلوف په یاد ځانګړي مراسم سبا ترسره کیږي. د روسیې ولسمشر ویاند پر امریکا نن له دې عمله چې پر زیاتو روسي وګړو او ادارو یې بندیزونه لګولي انتقاد وکړ. ویل چې مسکو به ورته ځواب ورکړي. امریکا دا بندیزونه د اوکراین په چارو کې د روسیې د لاسوهنې له امله لګولي دي. دیمیتری پیسکوف څرګنده کړه چې د امریکا له لوري داسې سرزوري او منفي اقدام د خواشینۍ وړ دی، خو د امریکا د خزانه وزارت په اوکراین کې د روسیې د لاسوهنې او لدی عمله د اولدی هیواده د کریمیا ټاپو د جلا کول لامل پرون په روسیې د بندیزونو خپل نوی لیست خپور کړ. او د مکسیکو پلازمینه مکسیکو سټی کې د اور لوبي د وسایلو په یو مارکیټ کې د چاودنې لامل لشت لږه یو دیشتنه مړه او ګنچمیر نور زخمیان شوي دي. په دې مارکیټ کې چې له مکسیکو سټی شل کیلومتره لرې پروته په داسې وخت کې چاودنه وسوه چې ډېرو خلکو د رخصتیو د پیل لپاره د اور لوبي وسایل اخیستل. د اور لوبو د سامانونو د مارکیټ په 2015 میلادي کال کې هم دغه د یوې چاودنې له امله سوځېدلی و. دا و د دې ساعت مهم خبرونه.
سلام، دا هم د مرکز کابل په ګډون د ځینو ولایتونو د هوا د حالاتو وړاندوینه. په بدخشان کې اسمان شین دی خو د تودوخې لوړه درجه پکې 3 ده او ټیټه منفي 14. په بامیانو کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 1 ټیټه منفي 11. په ګردیز کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 3. په غزنی کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 11 ټیټه منفي 2. په کابل کې هم اسمان شین دی، تودوخې لوړه درجه 14 ټیټه 1. په هرات کې بیا وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 12 ټیټه 0. په مزار شریف کې هم اسمان وریځ ده، تودوخې لوړه درجه 9 ټیټه 0. په کندهار کې اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 22 ټیټه 15. او په جلال آباد کې هم اسمان شین ده، تودوخې لوړه درجه 23 ټیټه 9. ښه وخت.
دوستانو، یو ځل بیا د ازادي رادیو خبرونه اوریدو ته شرغ لستر توایم. د خبرونه مول ازادي رادیو ته خبرېدل چې تاسو کولی سئ زموږ پروي پانه هم یې هم ولولې. وړاندې په خبرونه کې دغه راپور اوریدلای سئ. د یو تازه خبر لمخې اوریدلای سئ چې د افغانستان ستر محکمې د یو شمېر افغان وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه د ولسي جرګې په ګټه پریکړه کړې ده. د ولسی جرګې غړي په کونړ ولایت کې د داعش وسلوالو د مرکزونو د جوړېدو څخه اندېښمن دي او له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې مخې ونیسي.
د
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې ده. ولې د دې مرکزونه اوس په نوي نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. څه معلومات چې موږ درو لګې دي جذب کوي.
په کندز ولایت کې د پامیریو په نوم عملیاتو د پرمختګونو هم اورې د دغه ولایت امنیتي چارواکي وایي.
زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې د دوی فرزندان د دوی په خدمت کې دي، ډېر مطمئن اوسېږي او په عین زمان دوی ته داد ورکوم چې ملي اردو او نور پولیس ملي، نظم عامه، ریاست امنیت ملي، محلي ارګانونه د دوی په خدمت کې دي.
بل راپور مو د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو د لا شفافیت لپاره د انتخاباتي شکایتونو د اورېدو د کمیسیون هڅې دي چې د دې کار لپاره د انتخاباتو اړوند مدني بنسټونو سره لیدنې کتنې پیل کړي. په نړیوالو مطالبو کې اوري چې ترکیه په دغه هېواد کې د روسیې د سفیر د وژلو مسؤلیت پر جلاوطني مذهبي مشر فتح الله ګولې نه چوي. او په دوهمه نیمایي کې د دوو اونیزو پروګرامونو اورېدو ته بلنه درکوم چې یوې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وچې صندوق یا یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام د یو بلې ازادي او اورېدونکو ملتیامو وکړي. زموږ اخلاص ازادي راډیو اوري دوستانو، لکه چې مخکې مو ویل یو تازه خبر رسیدلی دی او په هغه کې ویل شوی دی چې د افغانستان سترې محکمې د یو شمېر افغان وزیرانو د سلب صلاحیت په اړه پریکړه کړې ده. دا چې د پریکړه څه ده، پر کوم اساس او د خبرې چا کړې ده؟ زموږ همکار نسیم شفق هم د اوس کابل په سټوډیو کې دی او تاسو ته به جزئیات درکړي. شفق صاحب، که زما وزاري نو اوریدونکو ته لطفا د دې مسلې جزئیات ورکړي چې دا خبره چا کړې ده او څه فیصله شوې ده.
سلام وړاندې کوم تاسو او د ازادي راډیو ټولو اوریدونکو ته. بلې، یوې دولتي منبع وایي چې ستره محکمه د کابینې د یو شمېر وزیرانو د استیضا په موضوع کې د ولسی جرګې په ګټه پریکړه کړې. د معتبرې دولتي منبع چې د خپل نوم له سرګندولو یې ډډه وکړه، ازادي راډیو ته وویل چې ستره محکمې د وزیرانو استیضا او د هغوی سلب صلاحیت کول د ولسی جرګې حق او صلاحیت بللی دی. خو دې منبع په دې اړه د ډیرو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه او همدا راز استرې محکمې هم په دې اړه تر اوسه سند ویلي. په عین حال کې زینو رسنیو د ولسی جرګې د یو شمېر غړو له قوله خبر ورکړی چې استرې محکمې د کابینې د یو شمېر وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت کېدو په اړه د ولسی جرګې پریکړه پر ځای بللی ده. په عین حال کې د ولسی جرګې منشي عبدالرؤف انعامي ازادي راډیو ته ویل چې دوی هم د وزیرانو د استیضا په اړه د استرې محکمې له پریکړې خبر شوي دي. هغه وویل
ما امیر شنیدیم که استرا محکمه گفته که نظر خاص در این مورد ما نداریم. استیضا حق ولسی جرگ است، از نظر تخنیکی اجراعاتی از اونا هر گپی داشته باشه با خودشان ارتباط میگیره. از نظر تقسیم صلاحیت های نهاد ها استیضا حق ولسی جرگ است، در ارتباط کدام در ماده 90 قانون اساسی تفسیر بردار نیست.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ولسی جرګې لخوا د کابینې د یو شمېر وزیرانو د استیضا او د هغوی د ووتنو د سلب صلاحیت کولو نو وروسته د موضوع سترې محکمې ته ولېږله ترسو تفسیر کړي. د مسلې د ولسی جرګې او حکومت ترمنځ د ټکر یا تقابل درامنځته کېدو ویره هم رامنځته کړه، خو د ولسی جرګې په ګټه د سترې محکمې له دې فیصلې داسې ښکاري چې کېدای شي د دې تقابل مخه هم نیول شي. دغه موضوع مکله چې د حقوقي چارو له کارپو کبیر رنجبر سره شریک کړه، هغه وویل
ستر محکمه هم پال زیاتر له یو میاشت دقت او سیړنې د دغه موضوع نه خپل اخیری فیصله صادره کړه او دای د پولیسي جرګې دغه پریکړه قانوني وبلله.
اوس ولیدل شي چې ستره محکمه په دې اړه په سرګند څه وایي او دغه راز کچیرې ستره محکمه په رښتیا هم چې دغه معتبر منبع له سرګندونو سره سم د ولسی جرګې پریکړه تایید کړې وي د وزیرانو د استیضا او سلب صلاحیت کېدو په اړه، نو د حکومت په تیره د ولسمشر لپاره دا هم یو موضوع ده چې نوي وزیران به حداقل وو وزیران دادي دا به معرفي کوي ولسی جرګې ته د باور د ترلاسه کولو لپاره. په عین حال کې د ولسی جرګې یو غړي سالم احمد صالح زینو رسنیو ته ویلي چې حتی ولسمشر داسې هم ویلي دي چې کېدای شي د کابینې د نوي وزیران چې سلب صلاحیت شوي د ولسی جرګې له ژمنیو رخصتیو نه وروسته کله چې ولسی جرګه بیا خپل غونډه پیلوي د جرګې ته د باور رای لپاره معرفي کړي، خو په دې اړه تر اوسه پورې کومې دقیقې منبع خبري نه دي کړي. بله،
بله من نسیم شفق وی چی پا یو تازه خبر سره ویل چی یو متبر سرچینه ویلی دی چی استر محکمه دو شمیر وزیرانو دو سلب صلاحیت پا برخی که دولسی جرگی دا پریکری پا گرد فیصله کردی دا و کچیری دا خبر وقت ولری نو دا افغانستان دولسی جرگی او افغان حکومت تر منز تقابل که دیسی لمنز ولرسی دا هم دی موضوع جزیات دا ازاد ریدیو پا خبرونو که تعقیب ولسی اوس پتری ولندی د می اورس د خبرونی نور پات مسائل تو ورسو
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مون در کو قضاوت په خپل وکړي.
په ولسی جرګه کې د کونړ ځینې استازي له افغان امنیتي ارګانونو غواړي چې په دغه ولایت کې د داعش ډلې د مرکزونو د جوړېدو مخه ونیسي. د کونړ سیمه ییز او امنیتي چارواکي د دغه ولایت په لیرې پرتو غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي او وایي امنیتي ځواکونه د خلکو په ملاتړ د داعش ډلې د ځپلو لپاره چمتووالی لري. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې دا چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او اوس یې کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو ته مخه کړې ده څو پټنځایونه پیدا کړي. نور تفصیل د رحمت الله افغان په راپور کې اورو.
په ولسی جرګه کې د کونړ یو شمیر غړي وایي چې دوی په دې ولایت کې د داعش ډلې له حضور او فعالیت څخه اندېښمن دي. صالح محمد صالح د چهارشنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل که افغان حکومت په کونړ کې د داعش ډلې د لومړنیو فعالیتونو مخنیوی ونه کړي نو ممکن دغه ډله د کونړ خلکو او حکومت ته په نوي ګواښ بدله سي.
ځکه د دې عمومي جبهه په ننګرهار کې ده، ولې د دې مرکزونه اوس په نوي په کونړ په ځینو ساحو کې ایجاد شوي دي. ټول معلومات چې موږ لرو لګې دي جذب کوي او هغه امکانات چې دی سره دي. د افغانستان مرکزي حکومت دغه ټکي ته توجه ونه کړي نو امکان لري چې کونړ بیا د یو ځل د دغسې ګروپونو کار شي او د افغانستان ولس ته او خصوصا کونړیانو ته به یو لوی ضربه وي.
د کونړ سیمه ییز او امنیتي چارواکي وایي د دغه ولایت په لرو پرتو او غرنیو سیمو کې د داعش ډلې فعالیت تاییدوي خو ټینګار کوي چې امنیتي ځواکونه د خلکو په مرسته د دوی هر ډول مقابله کولای سي. د کونړ د والی ویان عبدالغنی مصمم ازادۍ راډیو ته وویل چې تر اوسه په دغه ولایت کې د داعش ښکاره فعالیت نه دی پیل سوی خو په ځینو سیمو کې په پټه جلب او جذب روان دی. د کونړ امنیه قمندان جمعګل همت وایي چې په کونړ ولایت کې د داعش د فعالیتونو په اړه راپورونه ترلاسه کړي.
کله به داعش نورستان ونه توانېږي چې د کونړ په ولایت کې دایمي استوګنځای ولري. زه په اطمینان کامل درته ویلی سم چې د الله تعالی په کومک او د ولسونو په همکاري زموږ ټول امنیتي ځواکونه په وروستۍ همغږۍ سره د دې توانایي لري دښمن ته غاښ ماتونکي جواب ورکړي.
دا په داسې حال کې ده چې روان کال د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې افغان حکومت د داعش ډله سخته وځپله او اوس هم د دې ډلې پر ضد پوځي عملیات روان دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دا چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې او اوس یې د کونړ په ګډون یو شمېر نورو ختیځو ولایتونو، نورستان او لغمان ولایتونو ته مخه کړې څو پټنځایونه پیدا کړي. د دغه وزارت مرستیال ویان محمد رادمنش ازادۍ راډیو ته وویل افغان ځواکونه به په هیڅ ولایت کې هم داعش ډلې ته د فعالیت اجازه ورنه کړي.
زه د کونړ خلکو ته وایم څه ډول چې داعش په ننګرهار کې ماته خوړلې هم داشان به په کونړ کې هم له ماتې سره مخ کیږي. دوی ته به د جلب جذب او فعالیت اجازه ورنه کړو.
په ولسی جرګه کې د کونړ استازی صالح محمد صالح وایي دا چې کونړ یو غرنی ولایت دی که چیرې داعش ډله پکې ځالې جوړې کړي نو کولی شي ټول افغانستان ته ګواښ پیښ کړي.
ازادي راډیو د خپل ټلیفون لارې واوري. د ازادي راډیو اپ په اندرويد یا آی او اس سیستمونو کې ډاونلوډ کړئ او له روانو حالاتو ځان خبر کړئ.
دوستانو تاسو کولی سئ د ازادي راډیو خبرونه هر ورځ د سهار له وو د ماښام تر وو بجو پورې پر منځنۍ صفه 12 شپږنوي او د اف ام پر 3.5 صفه هم واوري. او که انټرنیټ لرئ نو زموږ خبرونه پر انټرنیټ هم اوریدلی سئ او مطالب مو لوستلی سئ په تمود ازادي راډیو ډاټ کام. ورزو یوې بلې امنیتي موضوع ته. افغان امنیتي چارواکي وایي په کندز ولایت کې د افغان ګډو ځواکونو د پامیریو په نامه ژمني عملیاتو خورا پرمختګ کړی دی. دوی وایي لا هم دغه عملیات د کندز د مرکز اړوندو سیمو او څلورو ولسوالیو کې په چټکۍ سره پرمخ روان دي. زموږ همکار اجمل اریان له سیمې څخه د دغو عملیاتو په اړه راپور جوړ کړی چې د ډزو په غږونو پیل شوی دی.
په کندز کې افغان ځواکونو د پامیریه او ژمنی تصفیه عملیاتو کې پرمختګ کړی دی. د کندز د سیمه ییزو چارواکو په وینا د افغان ګډو ځواکونو په دې ولایت کې د وسلوالو طالبانو پر وړاندې د پامیریه او په نوم ژمنی پراخ تصفیه عملیات پیل کړی دی. په شمال ختیځ زون کې د 1800 سپین زر زون قومندان لوی پاسوال شیر عزیز کاموال له رسنیو سره د خبرو پر مهال وویل چې دغه عملیات تیره ورځ د افغان ګډو ځواکونو لخوا د کندز ښار اړوند سیمو کې همدارنګه د دې ولایت څلورو ولسوالیو خان آباد، امام صاحب، د شیرچی او په چهاردرې کې پیل شوی دی. ښاغلی کاموال زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې تر اوسه پورې 9 تنه وسلوال طالبان وژل شوي او 15 تنه ټپیان شوي دي. زموږ ځواکونه په قوي مورال سره د پرمختګ په حال کې دي، ځکه د ژمي موسم د تصفیه عملیاتو لپاره ډېر یو ښه فرصت دی او باید له دې وخت څخه موږ ګټه واخلو څو په سیمه کې د وسلوالو طالبانو پلانونه او پټنځایونو له منځه یوسو او سیمه د هغوی له وجود څخه تصفیه کړو. په ورته وخت کې په کندز کې د پامیر د شلمې فرقې قومندان جنرال عبدالملک کریمی بیا وایي چې د روانو عملیاتو په پایله کې تر اوسه پورې یو شمېر کلي د کندز ښار اړوند سیمو کې همدارنګه په ولسوالیو کې د وسلوالو مخالفانو له شتون څخه تصفیه شوي دي.
زه د کندز خلکو ته اطمینان ورکوم چې د دوی فرزندان د دوی په خدمت کې دي، ډېر مطمئن اوسېږي او په عین زمان دوی ته داد ورکوم چې ملي اردو او نور پولیس ملی، نظم عامه، ریاست امنیت ملی، محلی ارگانونه د دوی په خدمت کې دي. مطمئن اوسېږي انشاءالله موږ موفق او پیروز یو، دشمنان په شکست کې دي.
ښاغلی کریمی زیاته کړه چې په دې عملیاتو کې د افغان ځواکونو یو سرتیری وژل سوی دی خو ملکی وګړو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دغه پوځي چارواکي زیاتوي چې روان عملیات به تر هغه وخته پورې په دې ولایت کې دوام ولري څو چې د دې ولایت ناامنې سیمې د طالبانو له شتون څخه نه وي پاکې شوي. د یادونې وړ ده چې دغه پوځي عملیات په داسې حال کې په دې ولایت کې د وسلوالو مخالفانو پر ضد پیلیږي چې له دې وړاندې د کندز ولایتي شورا او د مدني ټولنو فعالانو خبرداری ورکړی و که چیرې د ژمي په موسم کې د دولت ضد عناصرو پر وړاندې تصفیه عملیات پیل نه شي نو ښایي په راتلونکي پسرلي کې دغه ولایت له ډېرو امنیتي ننګونو سره مخامخ شي. خو تر اوسه پورې وسلوالو مخالفانو په دې اړه څه نه دي ویلي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
له کندز ولایت خځو کندهار ته بیا هم امنیتي موضوع ده. امنیتي ځواکونو په کندهار ولایت کې په شار ولسوالیو کې د بیلابیل عملیاتو پر مهال 40 وسلوال وژلي دي او 28 نورې ژوندي نیولې دي. د چارواکو په وینا په نیول سوو کسانو کې 19 وسلوال شامل دي چې په کندهار ښار کې د ترور په پیشرو او چاودنو کې یې لاس درلود. محمد صادق رښتینی نور جزئیات راکوي.
د کندهار د والي ویان سمیم خپلواک ازادي راډیو ته وویل چې د ملي امنیت ځواکونو په 13 ساعتونو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې د تصفیه عملیاتو پر مهال 19 وسلوال نیولي. د خپلواک په وینا دغه وسلوالو په کندهار ښار کې د ترور په پیښو او چاودنو کې لاس درلود. خپلواک وایي د ملي امنیت ځواکونو په تیرو 2 ورځو کې 9 وسلوال هم په ورته پیښو کې د لاس لرلو له امله نیولي دي. د والي بیان دغه راز وایي چې پولیسو په تیرو 4 ساعتونو کې په کندهار ښار او ولسوالیو کې 40 وسلوال وژلي او 2 نور ژوندي نیولي دي.
19 تنه وسلوال مخالفین هغه وسلوالي دلک شوي. دا کسان په کندهار ولایت په مختلفو نقاطو کې نیول شوي دي. له دغو کسانو څخه یو شمېر وسلې او مهمات هم ترلاسه شوي دي او د تېرو اونۍ په جریان کې 8 تنه نیول شوي دي. همدارنګه د امنیت قمندانۍ د دوی د تېرې اونۍ د تصفیوي عملیاتو د دوی د ځانګړو عملیاتونو په نتیجه کې چې په کندهار ښار په شمول اکثر په ولسوالۍ کې ترسره شوي دي 40 تنه وسلوال مخالفین وژل شوي، 3 تنه زخمیان شوي.
د والي بیان وایي چې په دغه عملیاتو کې امنیتي ځواکونو ته یو شمېر وسلې او مهمات هم په لاس ورغلي. وسلوالو طالبانو که څه هم د چارواکو د دغه ادعا په اړه څه نه دي ویلي خو په تېره یوه اونۍ کې دغه ډلې د کندهار په درو ولسوالیو معروف، نیش او غوره کې پر یو شمېر امنیتي پوستو د بریدونو مسؤلیت منلی او د زیات شمېر امنیتي ځواکونو د وژل کېدو ادعا کړې.
له کندهار څخه مو د محمد صادق رښتینی راپور واورېدی. او د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د انتخاباتو پورې اړوند د مدني بنسټونو رول د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره اغېزمن بولي. جزئیات یې څه دي؟ وصل ویصل براته وایي.
مطلب
افغانستان د اقتصاد وزیر وایي په داسې یو ډیټابیس کار پیل شوی چې له مخې به یې د دولتي ادارو، غیر دولتي موسسو او تمویل کوونکو د کارونو ترمنځ هماهنګي پیاوړې سي. عبدالستار مراد د چهارشنبې په ورځ د غیر دولتي موسسو د 1394 لمریز کال د فعالیتونو په اړه د راپور ورکولو پر مهال وویل چې په همدې کال کې غیر دولتي موسسو په ټولو ولایتونو کې غیر متوازن مصرف او کارونه کړي.
با وجود دستاوردها که مؤسسات غیر دولتی در بخش‌های مختلف
دای وای سربیره پر دې چې غیر دولتي موسسه په ټولو هیواد کې لاس تر راوړنې هم لري، خو ځینې ستونزې هم شته، لکه د لګښت غیر متوازن والی. حتی د ځینو ولایتونو ترمنځ د مصرف توپیر د 200 میلیونو او 1 میلیون ډالرو ترمنځ دی. له شک پرته دغه کار د دولتي ادارو، غیر دولتي موسسو او تمویل کوونکو ترمنځ لوی بحث ته اړتیا لري، څو د پروژو او پروګرامونو پر تطبیق کې جدي توازن په پام کې ونیول سي. د افغانستان د اقتصاد وزیر وایي چې دا مهال په ټول هیواد کې 1398 کورنۍ او 215 بهرنۍ غیر دولتي موسسې فعالیت لري چې په 1394 لمریز کال کې د روغتیا، ښوونې، روزنې، کرنې او ټولنیزو خدمتونو په برخه کې 840 میلیون ډالر لګولي دي. په افغانستان کې د اکبر موسسې مسؤوله فیونا گل چې د غیر دولتي موسسو په استازیتوب خبرې کولې وویل اداري فساد او امنیت د دوی د کارونو پر وړاندې جدي ستونزه ده.
اوس وخت کې هغه ستونزې چې موسسې ورسره مخ دي د امنیت نشتون مسله ده. پوهیږو چې حکومت نشي کولای په ډیرو سیمو کې فعالیت وکړي، خو موسسې مکلف دي چې په بیلابیلو سیمو کې کار وکړي. نو له دواړو لورو هم د افغان امنیتي ځواکونو او هم د وسلوالو مخالفان له لورې ګواښ موجود دی. زموږ کارکوونکي اختطاف کیږي او وژل کیږي. موږ روغتونونو او ښوونځیو ته کار کوو، خو بر علاوه په سیمه کې د هغوی د ساختمانونو له تخریب سره هم مخ کیږو.
اغلی فیونا گل په جګړې کې لټول کیلو خو وغوښتل چې بشری اصول او د جګړې ټولو قوانینو ته په احترام دي د موسسو بې پرېتوب او استقلالیت ته پام وکړي او د دوی کارکونکو دي نه پنهخه کوي. دا په داسې حال کې ده چې دوه ورځې وړاندې په کندوز کې د سره صلیب د نړیوالې کمیټې یو هسپانوي کارکونکی د وسلوالو له لوري اختطاف سو.
دوستانو په بخښنې سره چې د راپور د رحمت الله افغان وو چې د افغانستان د اقتصاد وزیر د خولې ویلي چې په دې هېواد کې د غیر دولتي موسسو لګښت او کارونه غیر متوازن دي او جدي بحث ته اړتیا لري. اوس به د وصل راپور ته ورسو چې وایي د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون انتخاباتو پورې اړوند مدني بنسټونو رول د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره اغېزمن ګڼي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون وایي که په راتلونکو انتخاباتو کې د مدني بنسټونو رول له نظره وغورځول شي، نو راتلونکي انتخابات به هم د تیرو انتخاباتو په څیر له ستونزو او ناکامۍ سره مخ شي. د دغه کمیسیون مسؤلینو د چهارشنبې په ورځ د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون او مدني بنسټونو ترمنځ د همغږۍ په لومړۍ غونډه کې وویل د انتخاباتي چارو د ښه والي لپاره د مدني بنسټونو نظرونه او وړاندیزونه دوی ته لومړیتوب لري. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون رئیس عبدالعزیز اریایی ویل په دې برخه کې له مدني بنسټونو سره مشورې د راتلونکو انتخاباتو د شفافیت لپاره ډیر مهم او ګټور دی.
کمیسیون شکایت انتخاباتي هم
دی وایي د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د یو اساسي بنسټ په توګه په انتخاباتو کې د شفافیت او عدالت د ټینګښت په برخه کې د مدني بنسټونو پر رول باور لري او د انتخاباتو د پروسې په خوالي کې د مدني بنسټونو مشورې وړاندیزونه مهم ګڼي. د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مسؤلینو همدارنګ وویل دا چې په تیرو انتخاباتو کې په انتخاباتي کمیسیونونو باندې د خلکو باور د بیلابیلو لاملونو له امله کم شوی، نو د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د مدني بنسټونو په مرسته کولی شي چې په دې کمیسیونونو د خلکو اعتماد بیرته ډیر کړي. په 1393 مریز کال د ولسمشریزو انتخاباتو له ترسره کولو وروسته د دغو انتخاباتو د شفافیت پر سر ډېرې ناندرۍ رامنځته شوې، خو د ملي یووالي حکومت له رامنځته کېدو سره د دې حکومت مشرانو د انتخاباتي نظام د اصلاح لپاره ژمنه وکړه. د دوی له ژمنې سره سم غوراوي کمیټې له خپل کار وروسته د انتخاباتي کمیسیونونو د کمیشنرانو لیست ولسمشر ته وسپاره چې ولسمشر بیا له دغې ډلې 1 تن د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون او 15 تنه د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون لپاره غوره کړل. بل پلو د انتخابات څخه د سر بنسټونو یو شمېر استازي هم دغه ډول ناستې د راتلونکو انتخاباتو د خوالي او شفافیت لپاره ګټه ورګڼي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو بنسټ یا ټیفا غړي صغرا سعادت د انتخاباتي شکایتونو له کمیسیون څخه وغوښتل چې د انتخاباتو په تړاو په ټولو ناستو کې د دوی نظرونو او وړاندیزونو ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
دا په پریکړو کې د مدني بنسټونو ګډون دی او هیله لرم چې دا ځل د انتخاباتي شکایتونو خپلواک کمیسیون د دې برخې ته جدي پاملرنه وکړي. زموږ توقع دا ده چې موږ په ډیرو ناستو کې ګډون ولرو ترڅو خپل وړاندیزونه ولرو، او که چیرې زموږ وړاندیزونه نه منل کیږي نو موږ ته دلایل وړاندې شي چې زموږ وړاندیزونه ولې نه منل کیږي.
د مدني بنسټونو استازو د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون څخه همدارنګ وغوښتل چې د مدني بنسټونو او دغه کمیسیون ترمنځ د همکاري یو تړون دې هم لاسلیک شي چې له مخې دوی وتوانېږي خپل مسؤلیتونه په سمه توګه ترسره کړي.
او دوستانو، په دې سره په کابل کې 3:30 سوې، له فرشتې جلال عزیز څخه به د مهمو خبرونو لنډیز واورو.
د افغانستان ولسی جرګې نن د راتلونکي مالي کال د بودیجې طرحه رد کړه. د ولسی جرګې رئیس عبدالرؤوف ابراهیمی وویل چې د بودیجې طرحه د ولایتونو ترمنځ د توازن د نشتوالي او د ځینو نورو ستونزو له امله رد شوې ده. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون په انتخاباتو کې د مدني ټولنو د ونډې په زیاتېدو ټینګار وکړ. د دې کمیسیون رئیس نن مدني ټولنې سره د همغږۍ په غونډه کې وویل چې په انتخاباتو کې د مدني ټولنې ونډه که په پام کې ونی نه نیول سي، د تیر وار په څیر به راتلونکي انتخابات هم له ستونزو سره مخامخ شي. د جرمني پولیسو نن وویل چې په برلین کې د کرسمس پر مارکیټ د حمله کوونکو د موندلو لپاره هڅې چټک کړي دي. په برلین کې د دسمبر په 19 په دې حمله کې 12 تنه مړه او تر 500 زیات زخمیان شو. ترکی چارواکو باور څرګند کړی چې په امریکا کې د میشت مذهبي مشر فتح الله ګولن ملاتړ کوونکو په انقره کې د روسیې د سفیر په وژنه کې لاس درلود. ترکی خپل دا نظر د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر مولود چاوش اوغلو سره د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر جان کیری سره شریک کړی دی. کرملین وایي چې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین په ترکیه کې د خپل هیواد د وژل سوي سفیر اندری کارلوف د درناوي په مراسمو کې د ګډون لپاره خپل کلنۍ خبري کانفرنس یو ورځ ځنډولی دی. د کرملین په وینا ولسمشر پوتین به د جمعې په ورځ د مسکو په وخت د غرمې په 12 بجو په خپله کلنۍ خبري غونډه کې راڅرګند شي. او د ایران ولسمشر حسن روحانی د منځنۍ اسیا د جمهوریتونو دوه جمهوریتونو ته پرلار نن ارمنستان ته ورسید. دی به د ارمنستان له ولسمشر سره پر دوه اړخیزو اړیکو خبرې وکړي.
له فرشتې جلال عزیز خمنانه اوس به د سپورت له ډګره څو مهم خبرونه له مرزي احمد سی وورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د کرکټ ته آسیا کپ سیالۍ په روسي پړاو کې د هندوستان د کرکټ لوبډلې د افغانستان د کرکټ لوبډلې ته ماتې ورکړه. د افغانستان د کرکټ بورډ وین فرید هوتک نن ازادي راډیو ته ویل چې د هندوستان لوبډلې د افغانستان لوبډلې ته 295 منډې هدف ټاکلی وو، خو افغان لوبډله ونه توانېده چې دغه هدف پوره کړي. د دغو سیالیو په لومړي پړاو کې افغانستان درې سیالۍ درلودې چې دوه یې ګټلې او یوه یې بایللې ده. د هند رسمي هنري فستیوال د دویم دور د پانکریشن په برخه کې چې دوه تنو افغانو لوبغاړو د سرو زرو مډالونه ترلاسه کړي وو نن کابل ته راستانه شول. د افغانستان د بدني روزنې ریاست وین محمد عارف پیمان نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو افغان ورزشکارانو خپلو منګولیایي سیالانو ته ماتې ورکړه. ښاغلي پیمان زیاده کړه چې دغه فستیوال د دسمبر په 11 پیل شوی وو او د همدغې میاشتې په 15 پای ته ورسید. او د کابل د ساحلي هندبال سیالۍ په لړ کې د اردو، هرات او لوګر لوبډلو خپلو سیالو لوبډلو ته ماتې ورکړه. د افغانستان د هندبال فدراسیون رئیس محمد یوسف نیازی نن ازادي راډیو ته ویل چې دغو لوبډلو د کابل کلب، غور او پروان ټیمونو ته ماتې ورکړه. دغه سیالۍ د کابل د شپږو لوبډلو او د غور، هرات، غزنی، لوګر، بامیان او پروان د شپږو لوبډلو ترمنځ پیل شوې وې. ښاغلي نیازی زیاته کړه چې دغه سیالۍ به 4 ورځې دوام وکړي. د خبرونو پای.
دوستانو مننه چې تر دې دمه را سره وي. اوس د دوه اونیزو پروګرامونو اورېدو ته هم بلنه درکوم چې لومړی د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د وجهي صندوقیه یونیسف او ازادي راډیو ګډ پروګرام دی، او ورپسې به د ازادي او اورېدونکو په اونیز پروګرام کې خپل پیغامونه واوري.
امنیت او سالم چاپیریال،
واړه او روغتیا،
خوونه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
زمان سید کمال شاه دی او له یونیسف ادارې سره د پولیو پروګرام د رسنیو د مسؤل په توګه کار کوم.
ډاکټر صاحب، په پیل کې تاسو په خپله دغه د پولیو په اکله باندې معلومات راکړئ.
پولیو یوه ساري ناروغي ده چې د وحشي وایروس په وجه انتقالیږي. درې ډوله لري دا ویروس چې درې ډوله د فلج ناروغي رامنځته کوي. تر ډېره بریده پورې د دې ناروغي ښکار هغه ماشومان وي چې عمرونه یې تر 5 کلو کم وي او د بدن معافیت یې ډېر ضعیف فوی نو د پولیو تر تاثیر لاندې راځي. او دا یو داسې ناروغي ده چې هیڅ علاج نه لري، هیڅ درملنه نه لري. کوم څوک په دې ناروغي اخته سي د ټولو لپاره باغه همداسې فلج وي او خپل کورنۍ د اوبو بار وي. او په ځینو مواردو کې که د ماشوم تنفسي سیستم د پولیو تر برید لاندې راشي د ماشوم د مرګ سبب هم ګرځي.
بله، که د وروستۍ سروې له مخې راته وایي چې څومره ماشومان په پولیو باندې اخته دي؟
په سخ کال کې 2018 کال کې افغانستان کې موږ 12 مثبتې پیښې لرو. پولیو یعنی 12 ماشومان پولیو یا ګزارم په ناروغۍ اخته دي. په تیرو کلونو کې تمنځ موږ پیښې ډېرې وې. په تیر کال کې 6 پیښې لرلې او داسې مخته کلونو کې تر دې هم ډېرې. نو سږ کال کې موږ نسبتا په ښه حالت
12 ماشومان دي. دا 12 ماشومان په کومو ولایتو کې دي؟
دا 12 ماشومان چې دي، په دې کې 6 ماشومان د پکتیکا ولایت په برمل ولسوالۍ کې په دې ناروغۍ اخته شوي دي. 4 ماشومان د کونړ ولایت په شیګل ولسوالۍ کې دي. یو ماشوم د هلمند ولایت په نوزاد ولسوالۍ کې او یو ماشوم هم د کندهار ولایت د شاولیکوټ په ولسوالۍ کې.
او اوس که زه توې چې ارزل چې د پولیو واکسین کیږي، څومره ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي؟
مونږ خو خپل اعظمي هڅه دا وي چې 100% ماشومانو ته ځان ورسوو. یعنی هر ماشوم د هیواد په هر کونج کې سوي د کمپاین په ترڅ کې هغه ته رسیدګي ولرو او هغه ته واکسین ورکړو. خو بیا هم له ډېرو هڅو سره سره ځینې وخت ماشومان په کور نه وي، له کوره وتلي وي یا څنګه. نو د هیواد په کچه له 6% نه تر 8% پورې ماشومان له واکسین نه پاتې کیږي د هر کمپاین په ترڅ کې. البته دا بیا فرق کوي، په ځینو سیمو کې څه ډېر وي، په ځینو کې کم وي. اوس که زه مثال درکم، دی جنوب لویدیځې حوزې کې حتی تر 10% پورې ماشومان پاتېږي. په دې سربېره ځینې وخت په ځینو ولسوالیو کې جنګونه وي، نو هلته هغه ټوله ولسوالۍ یا ډېری برخې د هغې ولسوالۍ له واکسین نه پاتې شي. نو دا په هغه حالاتو پورې هم تړاو لري.
د پولیو د مخنیوي لپاره کومې لارې چارې دي؟
د پولیو مخنیوي یوازې او یوازې د پولیو د واکسین په ذریعه سره مونږ کولای شو. همدا 2 څاڅکي واکسین چې دي دا ماشومان د پولیو نه ژغوري، بل هیڅ لار نه لري. نو په دې اساس باندې ډېره اړینه خبره ده چې دا هغه دا ده په هره دوره کې میندې او پلرونه باید خپل ټول تر 5 کلو کم عمره ماشومان حتمي او ضروري واکسین کړي. دا یوازینۍ لاره ده چې ماشومان ژغورېدلی شي.
د پولیو د ناروغۍ د انتقال لارې کومې دي؟
پولیو ناروغي و ساري ناروغي ده او انتقال هم اورل فیکل روټ سی ورته وای دی. خوله او لاسونو په ذریعہ له غذا سره د انسان بدن ته داخليږي. نو دای لار د انتقال له یو ماشوم د بل ماشوم ته او کچيري په یو سیمه کې په یو کور کې یو ماشوم دا ویروس شتون ولري په کور کې، نو هغه د کور نور ماشومان او سره په گاوند کې نور ماشومان په دې ناروغي اخته کیږي او دا په خبريږي. چونکی دا یو چټک ساري ناروغي ده، نو کچيري په کوم سیمه کې شتون ولري د ماشومانو په دې ناروغي اخته کېدو ډېر چانسونه وي.
د دغه ناروغي د مخنیوي لپاره د ټولنې رول څه کېدلی سي؟
د ټولنې رول ډېر اړین دی، ځکه که ټولنه مرسته وکړي موږ تر هر ماشومه پورې رسېدای شو او هر ماشوم واکسینولای شو. خو بل طرف ته که بیا ټولنه مرسته ونه کړي، نو هلته په کورو کې به زموږ نه ماشومان پاتې وي، هغو ته به مو واکسین نه وي رسولی. خدای نه خواسته هم هغه ماشوم چې له واکسین نه پاتې وي کېدای شي هم هغه ماشوم په دې ناروغۍ باندې اخته شي. نو د ټولنې رول په دې ضرور دی چې دا پروګرام د ټولنې لپاره دی، د ټولنې د ماشومانو لپاره دی. نو که دوی همکاري وکړي موږ به خپل هدف ته بریالیتوب ته ډېر په اسانه او ژر ورسېږو. او که زه وایم چې په نړۍ کې اوس په ټوله نړۍ کې د پولیو ناروغي محوده، یوازې 3 هیوادونه اوس هم په دې ناروغۍ ککړ پاتې دي چې هغه افغانستان دی، پاکستان دی او د نایجیریا هیواد دی. نو که د تیرو کلونو په پرتله که زویل سم چې تر بل هر وخت مونږ پولیو لمن زوړلو ته نږدې یو، نو که ټولنه کومک وکړي ان شاء الله ډیر ژر بل ناروغانو مونږ خلاص.
او بالکل کورنۍ ته مشوره څه کېدلی سي؟
کورنۍ نو ته مشوره دا ده چې په خاصه توګه مندو پلورونو ته چې د کمپاین په هر دوره کې خپل ټول ماشومان واکسین کړي، او د پولیو له واکسین سره سره ځینې نور واکسینونه چې په افغانستان کې ټول تان مونږ نو ناروغیو په وړاندې واکسینونه لرو، داسې ناروغۍ چې دغو مخنیوی د واکسین په ذریعې سره کېدلی سي، لکه شرعي، شنه غاړه، تیتانوس، تیبي، د هغو واکسینونو د تطبیق لپاره دوی خپل ماشومان خپلو نږدې روغتیایي مرکزونو ته یوسي او هلته د پولیو واکسین هم ورکړي، او که چیرې په کمپاین کې د دوی ماشوم له واکسین څخه پاتې سي په هغه ولسوالۍ چې زموږ لپاره د پولیو له نګاه ډېرې تر خطر لاندې دي، هلته زموږ مبلغین په نورو ورځو کې چې د کمپاین دوره نه یې هم کور په کور ګرځي، او که ماشومان چې پاتې هغه واکسینوي، دوی له دې موقع هم استفاده کولای شي، او ورسره نږدې روغتیایي مرکزونو کې هم دا واکسین شته، د اول د ماشومانو وړایسي او تر څو یې واکسین.
دغه د پولیو واکسین چې تاسو یاد کړ، د پیسو په بدل کې کېږي، وړیا کېږي، د واکسین د تطبیقولو طریقه څه رقم ده؟
په افغانستان کې چې کوم واکسینونه د عمومي روغتیا وزارت په دغه کې شته دي، دا ټول وړیا دي، یعنی د ماشومانو ته چې کوم واکسینونه په هر روغتیایي مرکز کې کېږي په دې هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کېږي. د پولیو واکسین خو ته موږ د کورنیو تر دروازې پورې ورولو، له هیڅ نه هیڅ ډول پیسې نه اخیستل کېږي، دا په کامل ډول وړیا دي او د افغانستان ماشومانو لپاره.
کله که څوک ورځي هم چې د دروازې خولې ده چې واکسین وکړي، د بې پروايي له وجې یا ده چې په اکلي معلومات نه لري، په ارزښت نه پوهېږي، ماشومان نه واکسینوي، هغه ډول کورنۍ ته تاسو څه وایي؟
داسې کورنۍ هم شته چې لا پروايي له وجې واکسین نه کوي خپلو ماشومانو ته، او ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ موږ لرو چې هغه په منفي تبلیغاتو غولېدلي وي. هلته ځینې خلک داسې تبلیغات کوي چې واکسین یا په مذهبي ډول روانه ده یا د دې تاوانونه ډېر دي، دغه منفي تبلیغات چې د دې پروګرام په ضد باندې سوي دي، خو دا هیڅ حقیقت نه لري. د پولیو واکسین یو ډېر ګټور واکسین دی، او د نړۍ په ټولو هیوادونو کې د پولیو ناروغي د همدې واکسین په ذریعه سره له منځه وړل شوې ده، او د اسلامي هیوادونو ټول علما او دینی کوم مرکزونه چې دي هغه په دې سلا دي، نه یوازې دا چې واکسین یې روا بللی، بلکې دا یې حتمي بللی دی چې باید ټولو ماشومانو ته ورکړل شي، ځکه دا دوی حق دی. نو په دې اساس باندې هغه کورنۍ چې مرسته نه کوي یا ډېرې همکار نه وي، نو لاغونم زموږ دا غوښتنه ده چې دوی همکاري وکړي، ځکه دا د دوی د ماشومانو لپاره دی. خدای نه خواسته کېدای شي که دوی خپل ماشوم په کمپاین کې واکسین نه کړي، نو راتلونکی چې کوم ماشوم په دې ناروغۍ اخته کېږي، کېدای شي هغه د دوی ماشوم واوسي.
داسې کورنۍ سره تاسو مخسوي په خپل د کار جریان کې چې دوی نه یې غوښتي خپل ماشومان واکسین کړي؟
بلې، هو، ډېرو سیمو کې داسې کورنۍ شته دي چې هغه د ځینو تبلیغاتو له امله یا کوم شکونه چې دوی ته پیدا شوي وي د هغو له امله خپل ماشومان نه واکسینوي. په ځینو مواردو کې حتی دوی له دې بدو عواقبو سره هم مخ شوي دي، او ماشوم یې په فلج باندې اخته شوی وي.
څنګه بیا دوی په خپل کار باندې پښیماني نه ده ښودلې؟
طبعا، زه تاسو ته ویلی سم د کندهار په ولایت کې لوله سیمه کې موږ یوه پیښه لرله، یوه کورنۍ کې چې دوی یو زوی لاره درې لوڼې، هغه زوی په څو واکسین کړی و دوه درې ځلې، خو په یو څو دورو کې هغه زوی ته له دې له امله واکسین نه ورکړی چې کېدای شي دا ورته تاوان وکړي، البته لوڼو ته ورکړی و. موږ چې کله بل ځل لاړو، هلته موقع ته دا ماشوم په فلج اخته شوی و، هغه زوی او هغه د پولیو له وجې فلج شوی و. وروسته هغه پلار سره چې موږ ولیدل، نو ډېر زیات پښیمانه و. موږ خو هم دا ورته ویلی شوی چې دا خپله تا څه لاپروایي چې کړې ده، د هغې دغه همدا دی، دا یې هغه نتیجه ده. نو دی پښیمانه و، او بیا وروسته په خپل ګاونډ کې نورو خلکو ته هم دا خبر کوله چې د درنګه اشتباه څوک تکرار نه کړي. بیا د دې لپاره یو ډېر سبق و په خپل ژوند.
آزادی او اوریدونکی، جوړونکی فریبا ظاهر،
د
د ازادي واوریدونکو د خبرونې مینوالو السلام علیکم دوستانو، هغه وسیله چې نن سبا یې نړۍ سره نښلولې ده تاسو ټولو ته معلومه ده، خو له بده مرغه افغانستان لا هم په دې اړه ډېرې ستونزې لري او د دې داونۍ موږ ته په دې اړه ستاسو شکایتونه هم رارسېدلي دي. بله، مخابراتي شبکې په تېرې شاوخوا یوه نیمه لسیزه کې ډېرې مخابراتي شبکې په افغانستان کې فعاله سوي دي، خو خلک یې تر اوسه هم د ناسمو خدماتو څخه شکایتونه لري. ستاسو دوستانو شکایتونه د افغانستان د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزارت لویان محمد یاسین سمیم سره شریکه کړی دی. د خبرونې په لمړي سر کې به همدا موضوع واخلو، بیا به نور ستونزو ته هم ورسو. اول به د کونړ ولایت څخه د یو ورور شکایت واورو.
السلام علیکم ورحمت الله. بل سلام زما د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژي وزیر څخه دغه وټنه ده چې د افغان بیسیم مخابراتي شرکت او ام ټي ان مخابراتي شرکت ټول شرکت عبارت دي چې دغه مصرف بیخي زیات ده، او تاسو خو ډېره غوښتنه لرم چې دغه مصرف بشکې لږ لکار وکړي، د مصرف لږ کم کړي.
بلې، تاسو د زموږ دوست پیغام واورئ، غواړم ستاسو ځواب واورئ.
ځواب خو خورې داسې ده چې د دې وطن پیغام مو سمه نه واورېدل، معلومه نه و چې د کیفیت په هکله و که دغه د مخابراتي خدمتونو د شتون په
هکله. نه، د دوی اصلي ستونزه دا ده چې وایي د افغان بیسیم او ام ټي ان شبکې په کونړ ولایت کې په ډېرو سیمو کې د دوی مصارف ډېر دي. مثال په ځینو نورو پیغامونو کې موږ د اورېدونکو څخه دا شکایتونه اورېدلي وو چې وایي فرضاً په دقیقه کې 15 افغانۍ یا تر هغه ډېر پیسې د دوی څخه ګرځي، نو دوی د مصارفو په اړه شکایت لري.
سمه ده، زموږ په هغه ځواب دی همتن لپاره دا ده چې دا خو یو عمومي مسله ده، ځکه چې د نرخونو مسله یوازې د کونړ پورې اړه نه لري، د ټولو افغانانو لپاره دا باید وټاکل شي او په دې هکله هڅې او تلاش روان دي. یو څو اونۍ مخکې یو فوق العاده جلسې مونږ درلود د مخابراتي شرکتونو رئیسانو سره، ځینې توافقات شوي ده، انشاءالله حلزل روان ده چې د عمومي د مخابرات انټرکنیکشن چارج یا د یو شبکه بل شبکه د اړیکو نرخ لږ ټیټ شي. دا یو عمومي مسله ده، مونږ نوټ نیسو اوس هم د مخابراتو د رهبری وزارت سره شریک کوو انشاءالله په بل مجلس کې.
بله، مننه. اوس به د یو بل اوریدونکي شکایت واورو، بیا ستاسو ځواب واخلو.
السلام علیکم. خان عزیز شنواره ما د ننګرهار ولایت جلال آباد خر نظامت در کوم. د ازادي رادیو نه مې دا خوښ ته چزم د پیغام د وزارت مخابرات ته ورسېږي. دغه شبکو په ډېر سیستماتیک ډول باندې غلا شروع کړی ده. دغه اوس ما اتصالات نمبر کې سالات لمبر میں دے تم کٹ داخل کر 500 افغان ہے ال تا پیغام را غیر تا جو دی شوبے جام چ زنگ وا نیٹ ورک تا نیٹ ورک نو ہا کے دا رخ کے دا دوام لپاره لمڑے تڑے کی جا دے ورزش لرم کے دا چ شچے بیر بل اخر چ اغه شو وچ تا چ کم سسٹم چ کلا رخ شو تا چ کم سسٹم فال کڑا گئے مال ور ور دا خو مان نے فال کڑے تا چ پختل سر باندې کرے خزم بخر وڑو نو دا شبکو پ سسٹمیٹک ڈول باندې خو نر خونا ډیر زیات اوچت دی او بغیر د نرخونو نام د غوس اجما د امټین سم کارت لرو دا هم لری غیر فعال مکه د کپدی خاطر باندې چې هغه هم غلا کولا اتصالات اوس په بل رقم باندې غلا کی.
بله، سمه صاحب د دوست اواز مو اوریدئ، مهرباني ستاسو ته وایي.
او راګي و اوریدل او شکایت دا و چې په افغانستان کې په ننګرهار کې دغه د مخابراتي شرکتونو لخوا د ضلع دوی وایي خو مونږ اوورچارج وایو یا اضافه ستنی وایو. دغه یو عمومي مسله ده، همدا دا یوازې یوازنی شکایت نه ده، نور شکایتونه هم لرو له ټول افغانستان نه. دغه د اوورچارج یا اکسترا چارج چې کېږي د شرکت لخوا، مخابراتي شرکت لخوا د یو سړی د یو کار د کاربر باندې وز کېږي، دا موردی قضایه ډېر شته. انشاءالله زه مطمئنم چې په دې هکله هم کلکه تصمیم نیول کېږي، او مخکې هم ما ویل چې په یو جلسه کې د شرکتونو د رئیسانو سره دا مشکلات ټول په مستند ډول شریک شوي دي. انشاءالله په آینده کې راتلون کې نږدې راتلون کې دا مشکلات ټول حل کېږي.
بله، سمه سه بوسم د څو دوستان دي چې دوی تقریبا ورته غوښتنې لري، ورته ستونزې لري، نو غواړم چې تاسو داسې په ترتیب ټولې دروورم چې تاسو په خپلم کې قلم در سره ای چې تاسو یادښت کې چې د کوم سیمو څخه دي او ستونزې واري لطفا. سمه ده،
د غورا کلسالی سره پاړې تکیم، د غورا کلسالی کومندانی ولسوالی چې بلې منطقې ته انتقاسیه ده، په دا منطقه کې مخابراتي شبکې کار نه کوي. موږ که زه هیله چې د موږ اواز یا د ستونزه قوت مقامات ته ورسوي خلک به ډېر مشکل سره مخ دي او دا مشکل چې مخابراتي شبکې کار نه کوي.
بلې، او ورته ستونزه د زابل ولایت هم لرو.
زین دیولا بهار زابل ولایت د ارغنداب ولسوالۍ د شیګن کلي اوسېدونکی یم. دیولا بهار یم د شپه د یو لوی ډګر له سکینې له تاسو سره په تلیفون تر کرشم. زما پوښتنه د سلام مخابراتي شبکې له کارکوونکو نه همدا ده چې تاسو شبکه په زابل ولایت ارغنداب ولسوالۍ کې د واحد بریز دګونو په سرونو کې فعاله ده. همدلته کار کوي د ارغنداب ولسوالۍ ډېر زیات وګړي هره ورځ د جګو غرو سرونو ته خېږي، له هغه ځای نه تلیفون کوي او خپل کارونه انجاموي. که تاسو مهرباني وکړئ د ارغنداب په ولسوالۍ کې خپل فعالیت موږ ته په کلي او بانډو کې فعال کړئ، نو زموږ ستونزه به رفع شي او هره ورځ به سلګونه ځوانان سلګونه وګړي د جګو غرو له سرونو نه خلاص شي، د دوی د تلیفون ټولو لپاره خېږي او ډېر زیات ستړیا ګالي.
سمن صاحب، او بیا هم یو وروستی پیغام چې تقریبا همدا مسله ده، د ده ژغ به واورو بیا به راسته تاسو ځواب ده.
هلو، السلام علیکم. سمیع الله حلیمی تم در خبرې کوم د پکتیا څمکني ولسوالۍ څخه. د پکتیا په څمکني او ډنډ پټان ولسوالۍ کې د پرا 5 ورځې په دې خو د MTN شبکه انتن کار نه کوي. خلک لا بیلابیل ستونزو سره مخامخ شوي دي. له تاسو څخه غوښتنه لرو چې د MTN شبکې ته د فعالیت لپاره زمینه برابر کړئ ترڅو د خلکو ستونزې هوار شي.
سمن صاحب، د دوی اوازونه مو اوریدل. البته غواړم ووایم چې ځینې نور شکایتونه هم موږ لرو. دا مو د بیلګې په ډول یو څو راواخیستلی چې د مختلفو سیمو دي او دا مشکل په نورو د افغانستان په نورو ولایتو او نورو سیمو کې هم شته. ستاسو ځواب غواړم.
ډېره مننه خورې چې داسې زمینه برابر کړل چې موږ د خپل وطنانو هیوادوالو دغه د دوی ستونزې مشکلات واورو. موږ ډېر خوشاله شو. ټول مشکلات نوټ شوي دي. داسې دا یوازنۍ شکایتونه نشته چې نن موږ سره شریک کېږي. هر وخت د رسنیو له لارې، د نورو ارتباطي له لارې، ارتباطي شبکې له لارې موږ سره داسې شکایتونه شریک کېږي. او وزارت هم په وزارت کې د اطراف په اداره کې یو منظم سیستماتیک ټیم لرو موږ. طرزالعملو نشته د نظارت، د کنټرول او د کیفیت د کنټرول لپاره ټول آمادگی نشته دي. خو سیستمون هم برقرار ده، طرز عمل جوړ شوی دي، مسلکی کارمندان هم روزل شوی دي. په دې حکله حلزل شوی ده خو تر اوسه کافی نه ده. مونږ د ځان ژمنه بولو چې د خلکو لپاره د خدمتونو استاندار خدمتونو لپاره باید زمینه فراهم شي او د دوی شکایتونو باید رسیدګي وشي. ټول هغه شکایتونه چې موږ درلودل د ټولو د مختلفو سیمو د افغانستان لکه د ننګرهار وو، د کونړ وو، د کندهار وو، د پکتیا وو، د سمکنی ولسوالۍ نه ټول شکایتونه د کیفیت لپاره په برخه د پاکل دي، د سیستمونو د شرکتونو موجودیت او غیر موجودیت پاکل وو، او یا د شرکتونو د کمښت موجود پاکل وو. نو ټول دا مشکلات موږ نوټ کړل. د مخابرات او رهبری مشر تابع سره شریک کوو. ان شاء الله ټول مشکلات په تدریجي توګه رسیدګي کوي ان شاء الله پاینده.
بله، مننه. سمه سبب یو ورستی اوریدونکي ځخ بم دروارم چې البته دا یو لږ متفاوت ستونزه ده او د دوو شبکو ترمنځ یو تړاو یا دی. البته دا یو ستونزه ده چې به تر د خپل د تخې وورو د کابل څخه البته موږ غوریدونکي راته زنګ ولې د شکایت کړي تاسو ووري.
ام الله د کابل نه زنګ وهله یا شکایت درو هغه دا چې دا سلام شبکې چې نو روشن ته زنګ وهي نو هغه وایي چې تاسو کوم شبکې نه چې استفاده کوي دا د غیر قانوني لارې د افغانستان کې هغه کې فعالیت کوي. په داسې حال کې چې دا دولتي شبکه ده او دا مشکل ډېر وخت کېږي چې زموږ په مخ کې پروت دی. تقریبا 3 میاشتې زه خپله شاهد یم چې دا مشکل سره موږ مخ یو. نو موږ اوس د سلام نه استفاده کوو او هغه روشن ته زنګ نه تېروي.
سمه صاحب، د اوریدونکو آواز خو مواردې. نو کچیر واقعا دغه ستونزه وی، بله کچیر واقعا دغه ستونزه وی، نو آیا فکر نه کوئ چې دغه د شبکو ترمنځ یو د سیالیو منفی ډول دی واقعا هم داسې څه؟
دا کیدای شي چې د شبکو ترمنځ یو هغه منفی رقابت یا سیالی وي.
خو دا شکایتونه مخکیم شوی و مونږ مخکیم دا شکایتونه درلودل. نن تاسو دوه دریم مثال شریک کړل، نو مونږ دغه مسله مونږ په جدي توګه تعقیبوو. دغه بله ورځ د شرکتونو د رئیسانو سره هم دا مسله مطرح شوی دی او د دوی نه غوښتنه شوی ده چې د مارکیټ په آزاد مارکیټ کې باید سیالي د یو معیار او بنسټ سره ولاړ وي، منفی رقابتونه پکې نه وي. خو دا سیستماتیک او عمومي نه ده، کیدای شي موردی قضایا وي. مونږ ان شاء الله دغه مثلا کوشش کوو چې دغه مشکل ژر تر ژر حل شي.
بیا هم مننه کوم سمې صاحب دا چې موږ ته وخت راکړی او د اوریدونکو پوښتنې او شکایتونو مو ځواب کړل. مننه.
یو دوه ټکي لرم
که.
اول دا دی چې هغه زمونږ وطنان چې اوس وطنوال او هیوادوال چې اوس زمونږ هغه اورید په ټول افغانستان کې، خواهش مې د دوی نه دا دی چې کوم مشکل چې دوی لري کته ولایت په کچه حل نه کېږي یا په ولسوالۍ په کچه حل نه کېږي، دوی کولی شي کابل ته راشي او مونږ په خدمت کې د دوی په خدمت کې او د دوی مشکلات اورو او رسیدګي کوو. یو که په کوم ولسوالۍ په کوم کلي او په کوم پرت لره پرت ځای کې دوی مخابراتي سهولتونه د لاسرسي نه لري، دوی کولی شي خپل عریضه او پیشنهاد ترتیب کړي او د مخابرات ریاست په هر ولایت کې شریک کړي تر څو د دوی مشکلات په راتلونکي کال رسیدګي وشي. دا دوم مسله. او دریم مسله دا ده چې ځینې مشکلات لکه د اوور چارج یا اضافه ستانی چې مونږ وایو یا دغه د منفی رقابت د شرکتونو ترمنځ چې دي، سیالي د شرکتونو ترمنځ چې دي، دا ټول مشکلات شته دي. مونږ اورو، مونږ نظارت کوو او مونږ پرې خبر یو. انشاءالله په نږدې راتلونکي دوی د دغه مشکلاتو رسیدګي کېږي.
بله، بیا هم ډېره زیاته مننه. خدای دې وکړي چې دوستان هم ستاسو دغه غږ واوري او د سوالونو ځواب یې اخیستی وي. ډېره مننه. اوس به هم د نورو دوستانو پیغامونه راوخلو چې موږ ته یې په پیغام ثبتوونکي دستګاه کې پرېښې دي.
زه محبوله یم چې د هلمند د ولایت څخه زه درې کفاله مې کېږي چې کابل ته تللی یم. شهادې ځینې کړي دي، رئیس صاحب جمهور محمد اشرف غني ته مې شهادې کړي دي چې غواړم هغه ته ورسم، ځکه چې ډېر سخت مشکلاتونه لرم. زه هم د درېیم ساعت ترمن په حیث د هلمند په ولایت کې د نوزاد په ولسوالۍ کې وظیفه اجرا کوله. اوس چې په دواړو سترګو معلول شوی یم، ان هم خپل شخصي کوه لرم. په ټول افغانستان کې زه میوه ولیت ځکه لرم او نه اوس ځکه چې د دغه شرایطو څخه چې دغه و شرایط په هلمند کې حاکم دی چې نه یو سای پیدا کېږي، نه یو دوا پیدا کېږي. زه خو هم د دغه افغانستان ساتونکی وم، د دغې خاورې ساتونکی وم، د دغې خاورې سرباز وم چې په دغې خاورې مې قرباني ورکړی ده. یو ورور مې شهید ورکړی دی په نادعلي ولسوالۍ کې ځانمرګې پر وسو. زه په دې هلمند کې هېڅ په هېڅ ځای کې نه هېڅ شی لرم، نه خپل شخصي پوهه لرم. نو زه په خپله غواړم چې زما ملاقات د رئیس صاحب جمهور سره وشي. نو دا زما پیغام د لوړپوړو مسؤلینو پورې ورسوي. وسلام.
وعلیکم السلام محترم وروره، ستا پیغام مو دا د خپور کړ. په راتلونکو پروګرامونو کې به حتماً دا او دې ته ورته نورې ستونزې له چارواکو سره شریکوو. منتظر اوسئ. په یو اعلان پسې د نورو دوستانو پیغامونو ته هم ورځو.
د ازادي او اوریدونکو پروګرام اوري
خوشالي مو هغه وخت چې تاسو ولې سوډیر امنیت مکه افغانانو تل میرمنو ته په درنه سترګو
کتلې
خزینه
باندې په مناسبه ځای کې اوسه شي. له خوندهم هله کې چې خپل ستونزې د همدی پروګرام لپاره یې موږ سره شریک کړي، موږ به اړوندو مسؤلینو ته ورسوو.
دوستانو لکچی په اعلان کې مو واوریدل، موږ د خویندو ټلیفوني تماسونو ته هم په تمه یو چې خپل ستونزې او وړاندیزونه را سره شریک کړي. البته د پکتیا ولایت څخه یو خور راته وایي چې په هغه ولایت کې د دوی ستونزې څه ده.
په کومه سترګه ورته کتل کېږي؟ که څه هم هغوی لیسانس وي خو بیا هم وظیفه ته دومره چانس نه ورکول کېږي. ما څو ځای د وظیفې پیشنهاد مثلا سی وی مې ورته ولېږله، دوی زه استخدام نه کړم. ما خو پنتون هم ویلې ده خو مشکل نه پوهېږم څه شی ده په دې کې.
السلام علیکم، زه د کندهار ولایت ګل محمد خبره کوم. دغه د بولدک سره باندې پر یو مټر پټاټو باندې اوی ازر محصول غواړي چې دغه چاته رسیدي په پاکستان کې دغه پټاټې په شپېته کال داري د تجارت په 110 افغانۍ په حساب ورته وکړي ګ دا عوامه تباہ کړل دي خلکو نو دا ګ د ورور په کمیسون پارچی ورکړي د کمیسون پارچی جوړاوه د مټر اول دي چې ته دا ته پارچی چیرې کې
ازادي رادیو ته سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته دا د زابل دی ولایت میدان د ولسوالۍ خبره کوو دغه دی حکومت د تیل نه راپریږدي په باغونو ټول وچ شو دغه قدرت نه لرو چې موږ یا غټ ماشینان واخو یا دغه واخو هغه چې موږ پټرول راوړو هغه حکومت وګرځي بیرته راځي نو دغه چاره چې راته وکړي ډېره مننه
دوستانو د همدې پیغام سره زموږ د نن ورځې د پروګرام وخت هم پوره سو. په پای کې دا یادونه کوم چې دغه پروګرام د ازادي راډیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د ټلیفوني تماسونو پر اساس جوړیږي. د خبرونې په پای کې د ټلیفون شمیره در سره ولیکئ، موږ ته زنګ ووهئ او بیا هم خپلې ستونزې راوستوئ. تر بیا مو پر خدای سپارم. الله مو مل سو.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ راووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2